یو وار بیا ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه تا غوږی په پښتونخوا کې د سهار لاس پجې شوې زمونږ ورشابه په روانه غړې کې هم ستاسو قربې موتمه لرم چې سهار به مخکولې وي په دې غړې کې به په د پښتونخوا سیمه او نړۍ ریپورتونه اوري او د دې غړې په آخري برخه کې د تدخل لپاره ځانګړې خبرونه تان دي هلي وړاندې کو خو راځي چې په سر کې د انساج مل نه د دې ساته خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د خبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره یو وو نکاتی ایجنډا جوړ کړی ده د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ویلی دی افغان کډوال دوه کال نور هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی رترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی اوسته خبرینو تفصیل د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یو وو نکاتی ایجنډا جوړه کړې چې د منظورې لپاره به ډیر زر حکومت ته وړاندې کړي نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې وو نکاتی ایجنډا کې د قبایلي ولس خپلو سیمو ته بیرته ستنول دوه سوه اووه څلوېښتم آرټیکل ختمول او فاټا ته د صوبې حیثیت ورکول او یا بلې صوبې سره یو ځای کول شامل دي حاجی شاجی ګل زیاتوی
یا د فاټا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټېټس ورکړی شي په ان ایف سی او ایرسا کې د فاټا له نمائندګۍ ورکړی شي د یونټو غونډې په د آرمی فاټا کې فاټا رېجمنټ مترف کړی شي په فاټا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د فاټا کې نراداری او پرمټ سیستم د ختم شي په بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي د پی این ڈی او فاټا لائن ډپارټمنټ پارلیمنټ الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه متحد کړی
حاجی شاجی ګل زیاته کړه که حکومت د دوی دا وو نکاتی ایجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د آزاد صحافت په لړ کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې خبریالان د حکومت او وسلوالو ترمنځ راګیر دي خو بیا هم متوازن خبرونه ورکوي
انا ماتم پکې ځکه چې موږ له شوې دي زموږ کلی شي ما سوسو ګری نو موږ چې موږ لري یو موږ به تر په یو او په کاري دې تر په تاسو شي چې موږ ته د ټلیفون مو کې ځلې معنی کړې دي زموږ ملا کړې دي خو بیا هم اگست ته تړې تک منډه تک ته چیرې دا سړي چې دې په دې کې د خپل دې په دې په خپل پاتې نه دې په دې کې انګ مکس
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د رسنو تنظیمونکي حکومتي ادارې پیمرا په پاکستان کې د ریډیو او ټلویزیون مشرانو ته ویلي دي چې په خپلو خبرونو کې دي د وسلوالو خبرونو ته ځای نه ورکوي تیره شپه د افغانستان د موساکلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي د افغانستان د موساکلا ولسوال محمد شریف ننصار په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د امنی قومندانې د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته سیرمه توده جګړه روانه ده ولسوال محمد شریف بیا له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دواړو خواو ته مرګ شوبلا وختې هغه وویل چې اوسمهال دغلته حکومت متیس وکونه د محاصرې په حال کې دی او کبیړنې په سیم رستې ورسره ونه شوې خای موسکلا د طالبانو لاسته ورشي د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نورو کالونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوی دی چې له پاکستانی چارواکو سره په یو غونډه کې تر دوه کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د کډوالو د راستنېدو حالت ته په کتو سره ټول وزارتونه په دې اړه د بیړنیو حالاتو لپاره لازم چمتووالی ولري د اروپای شورا پارلیماني اسمبلی یا پیس پرون د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو ټولنه خصي د افغانو خصو لپاره د وسله فاول د بشري حقوقو د کلنې جایزې لپاره پرستیو کاندیدانو کې اعلان کړه. د دې اداري مشري منیشي نادری پرون مشال ویډیو ته ویلي دوی په افغانستان کې خپل لومړی مرکز په 2001 کال کې پرانیست او لاغې راهیسي تقریبا 14,000 خصو د دوی د خدمتونو څخه ګټه اخیستې ده. د اروپای شورا پارلیماني اسمبلی د چک جمهوریت حکومت او د وسله فاول د ازادۍ بنسټ هر کال هغه وګړو ادارو ته چې د مدني ټولنې د ودې او د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کړی وي جایزې ورکوي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالاحد عزیز حقانی یې د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د 100 کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانونو ترسره کولو کې لاس لرلو. او رسته خبر دا چې په سپین او مراکش کې پولیسو هغه 14 تنه د شک په بنیاد نیولی دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لپاره خلک برتی کول. د سپین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې دا کسان یې د مدریت ښار په شاوخوا د مراکش په ځینو سیمو چې پکې کاسابلانکا او فیس هم شامل دي نیولی دي. د دې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو په دې وروستیو کلونو کې پولیسو په سپین او مراکش کې په لسګونه جهادي وسلوال د شک په بنیاد نیولی دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به د دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. د قبایلی سیمونه منتخب شوی د پارلیمان غړي د حکومت نه د ونوکاتی ایجنډې تر مخه د سیمې د پرمختګ او غوښتنه کوي. په پارلیمان کې د قبایلی غړو مشر حاجی شاجی ګل په دې حق له مشال ریډیو ته وایي
یو عوامي ایجنډا موږ حکومت ته اوس وړاندې کوو، او سبا په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات ارمي کسرا بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره.
پاکستان کې خبريالان وايي لې وی خوا حکومتي بندیزونه سیوا کوي او لبلې خوا وسلوال دړکې ورکوي چې په نتیجه کې عوامو ته اصل حقایق وړاندې کول ګران شوې دي. خبريال اقبال خټک په دې اړه وايي
پاکستان کې په دغه برخه کمیډیا ډېر ځات په باندې روان دي. د ژورنالستان د خپل ژوند بچولو لپاره هیڅ خپل سترګې پټولو کوشش کوي.
چین ویلی دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه کولو کې برول لوبوي. هلته د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی وای دوی د چین منځګړتوب ته په نیک نظر ګوري. دا او یو شمیر نور سیمایز او نړیوال ریپورټونه لرو. د دې غړې په آخري برخه کې به تاسو ته خبرونه کوي واوري چې یو خزینه ډاکټر وای د مریض د ښه کېدو نه پس په خپل هم ښه احساسوي.
هر ځای کې یو ماشوم پیدا شي او ماشوم مخي او مور مخي او خپل خپلوان هم خوشاله وي، نو بس هغه ټول ستومانی او سختي د بندې د وجود نه وي.
به هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ تاسو د سحر نه بجو نه تر مازیګر شپکو بجو پورې اوري. رازو د دې غړې اولنې موضوع ته پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمونو منتخب شوی د پارلیمان یعنی سېنات او قومي اسمبلی غړو یو غونډه کړې ده چې پکې د حکومت نه د سیمې د پرمختګ لپاره په یو ایجنډا هم اتفاق کړی دی او وایي چې د لړکې بعد حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدکاته کوي. په دې حق لا راته یو شیبه وړاندې د اسلام آباد نه خپل خبريال رابع اکرم خان دا تفصیل راکړه.
پولن په اسلام آباد کې چې د قبایلی سیمو کم منتخب غړي دي کاغذ د سېنات او د قومي اسمبلی نو نو لست کم غړي دي هغه غونډه کړې وو، یو کمیټه جوړه کړې وو. د کمیټې لپاره دوی خپل چې د کم پارلماني مشر حاجی شاجی ګل له هغه ټاکلې وو. د دې کمیټې د لارې بي چې د قبایلی سیمو پر مختګ او امنیت لپاره وونه کوي ایجنډا چې هغه تیار کړی د کم بچی دوی حکومت ته وړاندې کوي. په دې نوکاتو کې چې د قبایلی سیمو لپاره پارلمان ته د قانون سازي حق ورکول په اړه خبره شوې ده، بل دې کې چې دی قبایلی سیمو کې امنیت ټینګول لپاره اقدامات او دا شان په قبایلی سیمو کې د پرمختګ د کارون لپاره یو اداره د سارنې اداره یا یو داسې نظام چې دغه تر لاندې دی دا پرمختیایي کارونه او د دې فندونو څارنه کولی شي. بل کډوالو کډوال چې کوم دي د هغې په عزت سره خپلو سیمو ته واپسي او هغوی لپاره چې دی مراعات او نور چې کوم دي د بیا بحاله اقدامات. نو دا کوم چې نوکات دي په دې باندې دا ټول غړي متفق شوي دي او دوی دا فیصله کړې ده چې دوی به اوس دا نوکات کوم دا اوه نوکاتي ایجنډه ده دوی به دا د پاکستان وزیر اعظم صدر او د پوز مشر سره چې دی په دې هکله ملاقات کوي.
و موریدل چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی او سینټ د نور لس غړو غونډه شوې ده او مشري یې نوی منتخب شوی پارلماني لیډر حاجی شاجی ګل کوله. په دغه غونډه کې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره په یوه اووه نکاتي اجنډا اتفاق شوی دی. په دې اکله زموږ همکار مجید بابر د حاجی شاجی ګل سره خبرې کړې. نوموړی وایي
زما په سربرای کې وشو ځکه چې زه فاټا پارلماني لیډر الحمدلله اعتماد را باندې مرګرو وکړو. نو په دې کې مونږ سینیټران او نیشنل اسمبلیز ممبرز بالکل متفق شو او مونږ یو فاټا پښتین لاین باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو. او سبا په دې سلسله کې زمونږ د کور کمانډر سره ملاقات یې ارمی کسرا بینک او پرایم منسٹر سره پرزیدنت سره پدې کې چې ټول نوال خبره را ده فاطمه د امن د قائم یقیني کول لري په ایډی پیس به عزت په پیسې په طریقه باندې واپس دي. دویم پوینټ دی چې آرټیکل 247 ختمول دی فاطمه د یادې سوبې سره ځان کړی یا د بیل سوبې جو کړی شي یا د فاطمه کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي. په قبایلی علاقو کې چار دیوارې د تقدس ته په عمل کې دوه خیال وساتل کړی شي. ان اف سی او ارسا د فاټل نمائندګي ورکه شي چې په هغه کې وفاده پارلمنټری نه غو نمائندګان منتخب کړي. د پاکستان د نورو صوبو یې نه دی نوټو غونډې په د آرمی فاټا کې فاټا رېجمنت مترف کړی. په فاټا کې د کرپشن او د شتګردي د ختمولو لپاره د ملک د نورو شانتو صوبو غونډې په فاټا کې نارداري او پرمټ سیستم د ختم شي او د بارډر ان بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي او ایجی ډیپارټمنټ ته پکې اختیار ورکړی شي. د پی این ڈی او فاټا لائن ډیپارټمنټ د پارلیمنت الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه ته
بل اجی صاحب دا نقطه خطا سو ټول پارلماني غړي چې کوم دي د قبایلی سیمې هغه په دې متفق دي او تاسو دا یو غوښتنه حکومت ته وړاندې کوي. آیا تاسو د دې لپاره کوم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړی دا؟
بالکل په دې باندې مونږ سټیټ ته چې مونږ کور کمانډر سره ملي وي بو دي نه بعد مونږ آرمی په فاټا کې سټیک هولډر دي آرمی په مونږ ځا په ته آرمی په تمام دا ریکوست کو چې موږ ته د سټیټس راکړی شي او حکومت ته هم مخکې ملي او دوباره او په دې کې به مونږ هر حته زو اول خو زمونږ سره د خپل چې کوم زمونږ حاکمان دي دا خبره ول دي چې زمونږ سره هاوس ته هاوس نه بعد دي زمونږ سره عوام دي عوام مونږ راوباسو او دا تحریک به شروع کوو او ان شاء الله تعالی فاټا ته به ازادی ورکو چې په 1947 کې کوم ازادي فاټا ته نه نصیب شوه.
اجي صاحب د آرټیکل 247 د ختمېدو لپاره په ایوان کې تاسو ته دوه تهای اکثریت پکار دی نو په دې اړه تاسو په ایوان کې د نه په قومي اسمبلی په سنټ کې نورو سیاسي ګوندونو سره پرابطه کې.
بالکل مونږ تقریبا څو ګوندونو سره زموږ خبرې شوې دي چې کوم پارٹی هغه ته مونږ بیګه خپل لایمل جوړ کړو چې مونږ کوم یو لس ایم این ایز یو او راته سنټران یو مونږ په دلتا ټول ای پی سی کو او په ای پی سی نه بعد د بل ورو او ان شاء الله تعالی چې دا بل په دوه تهای اکثریت باندې مونږ پاسو.
دا وو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د منتخب شوی نمائندګانو پارلماني لیډر حاجی شادی ګل چې د خپل هلو ځلو په اړه زموږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان کې خبريالان وایي آزاد صحافت یا خبريالي ډېر مشکلات لري. لوی خاورته حکومت وایي چې د وسلوالو دریض د نخپروي او بل خاورته وسلوال دړکه ورکوي چې د دوی نظر به لازمی وړاندې کوي. د خبريالان په وینا داسې حال کې نه یوازې خبريالان لپاره خلکو ته کرا او متوازن معلومات رسول ګران شوی بلکې خپل ژوند یې هم د خطر سره مخ شوی دی. په دې موضوع د اسرار العالم مومند د ریپورت کې تفصیل اورو.
د د پاکستان ځنی خبريالان وایي لته رسو ورځو رهيسي دوی ته د وسلوالو لخوا روستو له غو دړکی ورکل کیږي چې د رسنیو تنظیمونکو حکومتي ادارې پیمرا په دې هواد کې د رادیوګانو او ټي وي چینلونو مالکانو ته ویلي چې په خپل خبرونو کې د وسلوالو خبرونو او بیانونو ته زین ورکوي. په پیښور کې خبريال مشتاق یوسفزی چې څو واره ورته دړکی ورکل شوی او نامعلومه کسانو تختولې وای دا محل د قبایلی سیمو خبر پختونخوا خبریالان د وسلوالو او حکومت ترمنځ راګیر دي. خورده په خبره خپل متوازن یا بیلنس رپورټینګ نه پرېږدي. د ده په خبره بیلنس رپورټینګ هغه دی چې د هرې خوا دریس پکې شامل وي.
او بیا هم اگست تا تاریخ تک منډر تک ته چیرې دا سړی چې دی دې په دې کې د خپل دې په دې په دې خپل پارٹی نه دا دې په دې کې ان دې مکس دې ما ده نه مقصد دا چې هر سړی په کار کې خپل ځلو ته جواب دی ان کله به یې نه دا څه دې یې نه دا سمت ته یې نه چې سم کار کوم دا یو لست ما زو ساتي من زمانہ د خپل حقوق کې زما دا فرض جوړی چې ځو خلکو ته صحیح معلومات رسوم.
مشتاق یوسفزی بیا وایي که په بمباری کې یا بمی چاودنو کې بی ګناه خلک وژل کیږي نو په کار ده چې دغه رپورت کړل شي، ځکه که داسې نه کیږي نو بیا به ظلم همداسې پټ روان وي. د پاکستان الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې پیمرا تېره ورځو څلیرش نوکاتي ضبط اخلاق منظور کړل. د دې له مخې رسنۍ به د وسلوالو ډلو بیانونه او داسې مواد نه خپروي چې له وجې یې ترګری ته وده ترلاسه کیږي. په پیښور کې د بې پولو خبریالانو نړیوالې ادارې یو غړی او خبریال اقبال خټک وایي که یو خوا د دغه ضبط اخلاق ځینې نکات په عمومي توګه د آزاد ژورنالیزم لپاره خطرناک دي، نو بل خوا د دې وروستو په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو خبر پختونخوا او بلوچستان کې د خبریالانو لپاره ډېره ګرانه شوې چې پر یو وخت حکومت او وسلوال دواړه خوشاله کړي.
پرون یو ژورنالیست په خیبر پختونخوا کې د ایمیل د لارې ورته ویل شوي دي چې هغه چېرې د وسلوالو ډلو د خلکو قبرونه نه ورکوي نو د هغه ژوند ته به زیاته ډېره زیاته خطره پیدا شي. بله ورځ ته لکه په دغه ذات اخلاق کې هم دغه شیونه دي چې کوم هغه ځایونه او کوم هغه شیونه میډیانه کلیشي او نه رپورټینګ په ټولې شي پاره چې یو دغه زمونه او دغه خلک هم دي. سو ژورنالستان ته نه صرف په قبایلي سیمو کې بلکې په بلوچستان کې دا مشکل دی.
اقبال خټک وایي په داسې حال کې آزاد ژورنالیزم ډېر ګران وي چې یو خوا دړکی وي او بل خوا حکومتي قوانین.
حکومت کچره څه پټول نه غواړي او غواړي چې دغه هیواد خلکو ته زیات زیات معلومات تر لاسه کړي. باید چې د میډیا کار دې آسان کړي، نه چې د میډیا د مشکلات پیدا کړي. او دغه وخت کې موږ چې پاکستان زه په دغه برخه په میډیا ډېر زیات پابندې را روان دي، ډېر ژورنالستان د خپل ژوند بچولو لپاره اوس خپلې سترګې پټولو کوشش کوي.
خټک زیاتوي کچری په پاکستان کې جرنالیزم همداسې لقد غنونو سره مخ وو، نو نه یوازې دا چې بشري حقوقونه به تر خپو لاندې شي بلکې عام وګړي او په ځانګړې توګه جمهوري حکومت به لوی تاوان سره مخ شي.
هلته ډان ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي چې د زیارت په ورځ د اطلاعاتو وزارت د الکترونیک میډیا لپاره یو ضابطه اخلاق خپور کړي. خو مهمه خبره دا ده چې دا ضابطه اخلاق به څنګه عملي کیږي. شاهین بنیرې د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې په یوه ادارې کې لیکلي دي چې د زیارت په ورځ د اطلاعات وزارت د سپریم کورټ په هدایت د الکترونیک میډیا لپاره ضابطه اخلاق خپور کړه. د دې وړاندې په کال 2002 کې او بیا په 2009 کې هم د الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې یا پیمرا ځینې قاعدې او قوانین جوړ کړي وو، خو وخت په وخت دغه ضابطو نه سرغړونه شوې ده. په اداریه کې د نوي ضابطه اخلاق د بیلابیلو برخو ذکر شوی دی، خو ورځپاڼې په دې خبره زور راوړی دی چې باید د هرې خبرې سپیناوی وشي. د مثال په توګه د دې خبرې وضاحت به څوک کوي چې یوه خبره د ریاست پر ضد ده او کنه، او یا ورسره ترهګرۍ او نفرتونو ته وده میلاویږي. کله کله داسې هم وشي چې د مذهب په نوم په خلکو د خپلې رایې د څرګندولو بندیزونه هم لګېدلي دي. په دې باندې د خبریالانو د تحفظ د ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ احتجاج هم کړی دی. ډان ورځپاڼه لیکي ښه خبره خو به دا وه چې دا ضابطه اخلاق د براډکاسټرانو اتحادیې په خپله جوړ کړی وي. اوس د ټولو نه لویه ننګونه دا ده چې د میډیا لپاره د نوې قاعدې به عملي کیږي څنګه. په سمدستي توګه د سار لپاره د یوې داسې کمیټې ضرورت دی چې د حکومت د اثر نه بهر او خپل واک وي او ټول ورباندې اتفاق هم وکړي. دا خبره هم د هیرولو نه ده چې دین وړاندې چې کوم قوانین منظور شوي وو او په هغه کې کومې کمزوری وي نو هغه په دې نوي قوانینو کې هم له پامه غورځول شوي دي. ادارې لیکي مهمه خبره دا ده چې د میډیا ادارې په خپل ځینې اخلاقي قاعدې ومني او عمل پرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د سفر په وخت د خار کې روان د امنیتي ادارو په عملیاتو تسلی څرګند کړو. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې په کراچۍ کې د پوځي عدالتونو زیاتولو منظوري ورکړې ده. په دې حقله تفصیل د فرشتہ جلال زئی ریپورت کې اورو.
د پاکستان د پوز ویان جنرال عاصم باجوا پرون ویل چې لوی درستیز راحیل شریف د دې لپاره په کراچۍ ښار کې د پوځي محکمو د زیاتېدو امر کړی چې له تروریزم سره په ارتباط دوسیه ژر تر ژره وڅېړل شي. د جنرال باجوا په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز غواړي چې په دې ډول په کراچۍ کې تروریستان، جنایتکار ډلې او مافیایي کړۍ له منځه ولاړ شي. لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کراچۍ ښار کې د قاچاقبرو او جنایتکارو ډلو پر ضد د نیمه پوځي ملیشو او د پولیسو د ګډو عملیاتو څارنه کوي. په پاکستان کې د پوځي محکمو دقیق شمیر نه دی څرګند او دا هم نه معلومه چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو څومره دوسیې تر اوسه په پوځي محکمو کې څېړل شوې دي. په پاکستان کې پوځي محاکمې په ناڅرګندو ځایونو کې او د تړلو دروازو شاته کیږي. کراچۍ د پاکستان ستر بندري ښار دی چې نږدې 60 میلیونه وګړي لري او د دې هیواد د سوداګرۍ مرکز ګڼل کیږي. په دې ښار کې تل سیاسي، مذهبي او قومي تشدد موجود وو. د پاکستان نیمه پوځي ملیشو په 2014 میلادي کال کې د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړ چې په دغه ستر ښار کې د تشدد اندازه ورسره کمه شوې ده. خو په پاکستان او بهر کې میشتي د بشري حقوقو مدافع ډلې د پاکستان پر پولیسو او نیمه پوځي ملیشو تور لګوي چې په ښار کې له محاکمې پرته قتلونه او کوڅه په کوڅه شخړې زیاتې کړې دي. د پاکستان پوځ تیر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي تر وسلوالي حمله وروسته د پوځي محاکمو د زیاتولو اعلان وکړ چې د تروریستي او تخریبکارو ډلو د فعالیت مخنیوي وشي. د پاکستان پارلمان یوازې د 2 کلونو لپاره د پوځي محکمو فعالیت تصویب کړی دی. د محکمو ته دوسیه د سیمه ایزو حکومتي چارواکو له لوري استول کیږي. د پاکستان سترې محکمې د رواني میاشتې په پیل کې هغه ادعا رد کړې چې د پوځي محکمو جوړېدل د پاکستان له اساسي قانون سره مخالفت کوي. ستری محکمې وویل چې تورن کسان حق لري چې د پوځي محاکمو د حکم پر ضد په ملکي محکمو کې عرض وکړي. د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون د پوځي محکمو مخالفت کړی او د عادلانه او شفافو محاکمو د کار پر اصولو یې تیری ګڼلی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر ایجنسی نه منتخب شو د پارلیمان غړو ویلي چې د پوځي عملیاتو نه پاس په باړه کې امنیت ښه شوی او دوی هڅه کوي چې د باړې د کډوالو ستونزې هواري کړي. هلته کډوال وای چې بنیادی سهولتونو ته اړتیا لري. په دې حقله تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی باړې سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي وای چې اوس دلته د امنیت وضع ښه شوې ده او باړې د کډوالو د بیا بحالۍ او د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. په دې حق لا سېنېټر مومن خان پرې دی مشال ریډیو ته وای
انشاءالله د مخکې نه ډېر فرق راغلی رای په باړې کې ډېر امن امان راغلی رای او موږ امید دی نور به ان شاء الله امن امان به راشي. پارلیمنت اراکین دي هغه ټول د باندې لګري چې عوام له موږ سمره سہولت جوړولای شو. د خلکو امیدونه دي موږ ان شاء الله موږ به غوله برپور منډه وهو.
په باړه کې د بیا بحالۍ او پرمختیايي کارونو په حق لا د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دی وویل
بالکل په دې باندې پر فندم د ښویرې او د اسپاټال باندې تقریبا کار شروع کېدو ولا دي شروع شوم دي او داسې د عالم کو د ګورنمنت هاي سکول عالم کو در باندې دا غي ټندرم شوی ری او زموږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی چې پرایم منیسټر دا باڑے دا بازار کلا ویدلو افتتاح لمونگ راوالو دا دا گورنر صرف سرما مشورہ کرے دا واغا پا دی خبر مسئلہ گرشی ہوئی
پا دی ورستو کے باڑے تا یو شمیر بیکورا شوی کے بیلے ستانی شوی دی خود دا غاستانی شوی خلق وائی چی دلتا مشکلات سر مخ دی او یو شمیر سانتیاو تا ارتیا لری پا دی حکلا دا باڑے سیمی و مشر حاشم خان پریدائی وائی
دی هر شی مشکلات دی روڈ نا اخلا و با و سکول و صحات چی سمر مشکل لاتی په بوڑا کی دی او دغه بهاله د پوره حکومت لا بس اکټیو زون اکټیو کول پکور دی چې اغه په وړمبي فرصت کې دی او بو دی بجلی غمو کې وسره دی روډونو او د سکولونو غمو کې ځکه چې تعلیمم خراب شوې دی وسره چې کم اسپاټولونه دی بل لکه د ډوګری اسپاټول دی افتتای وکړه موږ د حکومت شکریا ادا کوو خو چې دغه د پوره دی روډونو کولو ودو طریقا جوړان کې نو اسه به اسا دی بیا
یاد دی وی چې د خیبر جنسی په باډا کې د 2009 رئیس روان فوزي عملیات سر تا رسیدلی دی او هلتا ځنی روختونونه سکولونه او مهم لارې خلاصې کړل شوې دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
وایس اف امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
په افغانستان کې د ډاکټر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پاس د پاکستان او افغانستان تعلقات ډېر ښه شوي وو او داسې فکر کېده چې په سیمه کې به ډېر زر د امن په لور پرمختګ وشي خو په دې ورستیو کې سو داسې پیښې رامنځته شوې دي چې یو وار بیا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات کړکیچن کړي دي اوس چین په دې ورستیو کې ویل دي چې دوی د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په خکولو کې کردار لوبول غواړي په دې موضوع د کابل نظم خبریال یوسف زدران نور حال راکوي
په داس حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورسته یو خراب واړی کو ځین خلک او یو شمیر هیوادونه اندېښمن کړي چین وایي هڅه کوي چې د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ طبیعي لیوالتیا پیدا او اړیکې ښې کړي په افغانستان کې د چین سفیر دینګ ژونګ وایي چې د چین په شمول د سیمې هیوادونو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیاوړي اړیکې مهمې دي او دوی د دې کار لپاره ګډې هڅې کوي
موږ هیله کوو چې د افغانستان او ګاونډي هیواد پاکستان ترمنځ اړیکې چې دواړه د چین نږدې ګاونډیان دي پراخې سي دوی باید یو د بل سره د اړیکو د پراختیا قوت وساتي او همکاري ډېروي موږ له منیو چې زموږ ګډې هڅې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخې کړي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو د وګړو دلچسپي او ګټې لوړې کړي
ښاغلی ژونګ دا خبرې د سې شنبې په ورځ د افغانستان کرنې وزارت ته د 300 تراکتورونو او زراعتي سامان آلاتو د سپارلو په غونډه کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې نوموړی وایي د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي دا ده چې د سولې او بیا رغونې څخه یې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي د چین سفیر په داسې حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پیاوړي اړیکو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خړې پړې شوې دي د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ویلي افغان حکومت د افغانستان او پاکستان لګړې اقتصادي غونډې څخه هم صرف نظر کړی دی د ورځپاڼې لیکلي ټاکل شوی و چې د افغانستان او پاکستان لسمه ګډه اقتصادي غونډه د اګست په 24 او 25 جوړه شي خو په وروستۍ شیبه کې د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی خپل پاکستانی سیال اسحاق ډار ته د ټلیفون له لارې وویل چې افغانستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي له دې سره د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی وایي چې دوی د چین منځګړیتوب ته په نیک نظر ګوري نوموړي ازادي راډیو ته وویل چین چې د پاکستان دوست هیواد دی کولی شي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغان حکومت سره کړې ژمنې عملي او د اړیکو سمیدو ته لار هواره کړي
چین کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راولي او د چین فشار نه پاکستان هم سرغړونه نشي کولی نو چین دا رول لري په منطقه کې چې په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه تعهدات چې د افغان لوري سره افسوي دي دغه مطابق به دوی عملي ګامونه واخلي او هغه مخالفین چې دلته په افغانستان کې کومې حمله کړي دیغوی مخنیوی په خاطر هغه مجرمین افغان دولت ته وسپاري. مونږ همیشه دغه برنامه د افغان دولت مونږ چا سره دښمنی کول نه غواړو، خو د بل چا همداسې نور زغم نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان او پاکستان په ګډ کار او ښو اړیکو ټینګار کړی دی، خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راتلونکي اړیکې به د هغو عمل پلان له مخې تنظیمیږي چې افغان حکومت پاکستان ته سپارلی دی. د پاکستان لوري بیا ویلي چې دوی د افغانستان سره ښو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او د دغه کار لپاره هڅې کوي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې دا وخت د روانې غړی نیمایي تر رسیدلی په پښتونخوا کې د ورځې لس نیمې بجې کېدونکې دي. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د خیبر ایجنسی نه د کمی سملی غړی حاجی شاجی ګل ویلی دی چې دوی د کبادی سیمو د پرمختګ لپاره یو وو نوکاتی اجنډا جوړه کړې چې د منصوبې لپاره به ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبرې وکړې. په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د آزاد صحافت په لړ کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزي پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې بلی سیمو کې خبریالان د حکومت او وسلوالو ترمنځ راګیر دي، خو بیا هم متوازن خبرونه ورکوي. تیره شپه د افغانستان د موسی کلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی. دغلته ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د موسی کلا ولسوال محمد شریف ننصار په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د امنیې قمندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته سینمه توده جګړه روانه ده. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نورو کالونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین په حواله ویل شوي چې له پاکستاني چارواکو سره په یوې غونډه کې تر دوه نورو کالونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پرېکړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نویلې دي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل دی. او سپین او مراکش کې پولیسو هغه څوارلس تنه د شک په بنیاد نیولی دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک برتي کول.
انیس اجمل درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړي چې د پاکستان ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پیښور نخ پرېدونکي آج ورسپانه خپل ادارې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په ضرورت باندې لیکلي او ویل شروع نه قبایلي سیمې د پاکستان په قومي بهیر کې نه دي شامل کړي شوی او د غرنګ د فټا اولست په فیصله سازي کې برخه هم نه دا ورکړي شوی. نو دا وجه ده چې دغلته د اربونو روپو منصوبې بې ځایت للی دي او اولست یې هیڅ ګټه نه ده رسېدلې او دا شان خلک نن هم د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې دي. د ادارې په وینا چې اوس ته خیبر پښتونخوا گورنر دا خبره کړي چې په فاټا کې به بلدیاتي انتخابات کولای شي او د دې لپاره به د قبایلي سیمو د حالاتو پر رڼا کې نظام جوړولای شي. نو کچري حکومت دا فیصله عملي کړه نو د فاټا اولس تبا لدی ډیره ګټه ورسی. دریا اخیری کې وایي د فاټا لپاره اکثر داسې اعلانونه کیږي خو بیا عملي نشي. نو باید د فاټا ټول د پارلیمان غړي په حکومت باندې زور راوړي چې دغلته بلدیاتي انتخابات زر تر زره وکړي، ځکه چې بلدیاتي نمائندگان د او د حکومت ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي. نو دا شن به د قبایلي سیمو مسلې په خشن هوارې شي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې کې د وزیر اعظم نواز شریف لخلي لیکي چې د ترهګرۍ خلاف روان په قومي اکشن پلان با په سختۍ سره عمل درآمد کولای شي او چې څوک هم په فرقیز اړیګړي کې ککړ وي د هغوی پر ضد به سخته کاروایی کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د فرقوارانه ترهګرۍ نه بې شکه چې پاکستان ته ډېر نقصان رسېدلی دی او دې لړکی د حکومت لخوا د سختی کاروای فیصله بیخی سما ده. خو باید چې په دې اړه د مختلفو فقو علما کرام او د دینی مدرسو مشرولی په اعتماد کې واغستل شي او په دې حواله یو غوره کړنلاره جوړ کړي. ادریه اخری کې لیکي حکومت له دا هم پکار دي چې د مدرسو د مشرانو او عالمانو تجویزونه او مشورې په نظر کې وساتي او دا تاثر هرگز ور نه کړي چې ګنی حکومت د یوې فرقې سره نرمي خایي او د بلې سره سختي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه او په ځانګړي توګه پاکستان ته پکار دي چې د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او د لړکې د باور پیدا کولو لپاره سمې مرستې وکړي. بلخوانی ویاک ټایم ورځپاڼه لیکي د امریکا پوز په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې د لږ تر لږه 1 عامو وګړو د وجنې پلټنې بیا شروع کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا خبره سمه ده چې پاکستان دی د افغانستان د سولې ثبات په لړ کې نورم ډیر څه وکړي، خو د زیاتره افغانانو دا دریځ چې په افغانستان کې د تشدد جړې د پاکستان د بهرنیو پالیسیانو وجه ده سم نه دی. مقاله لیکي که څه هم پاکستان د سولې د خبرو لپاره ډیر څه کولی شي او باید چې د لړ کې مرسته هم وکړي، خو د پاکستان په طالبانو سیاسي معاهدې ته د راوستلو لپاره اثر اوس کافي نه ښکاري. د ملا عمر مړینا د پاکستان لپاره د توان نه لرلو داوی کول ګرانولی شي، خو د مقالی په خبره پاکستان به د نوي دښمن پیدا کولو په برخه کې پر افغان طالبانو فشار نه اچوي او بیا د امریکا پر پاکستان د داسې لارې خپلولو لپاره د فشار اچولو هڅې په نورو لومړیتوبونو کې همکاري خرابولی شي. فورن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې امن ممکن دی، خو د دې لپاره د سیمې بهر هم د کوششونو کولو ضرورت دی، ځکه چې د سپاړه چې طالبان اندېښمن دي هغه د نړیوالو په لاسونو کې ده. مقاله لیکي باید امریکا د خپل رول څرګندونه وکړي چې دا هیواد نور د مینسکړي او د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د اتحادي په توګه کردار نشي ترسره کولی. فورن پالیسی لیکي په داسې حال کې چې امریکا د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ د امن د بهیر ملاتړ کوي، خو باید چې امریکا درېمه ډله د مینسکړي د رول تر سره کولو لپاره او حسابي. مقاله لیکي زیاته مهمه دا ده چې د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او د لړکې د باور جوړولو لپاره چې پکې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیرته پرانستل، د قیدیانو تبادله، د امریکا او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه د طالبانو لرې کول او مشروطه ډسبندیانې شامل دي سمې مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د مغربي هیوادونو یو لړ پوړي چارواکي د ګلپروس ویلي دي چې د امریکا پوست په افغانستان کې په 2012 او 2013 کالونو کې د لږ تر لږه د هغو 1 عامو وګړو د وژنې د یوې لړۍ په اړه دوباره پلټنې پیل کړي دي چې افغان چارواکي یې تورونه د خاصو ځواکونو په یوې ډلې اچوي. روسپانلی کې افغان پلټونکو ته یو داسې ویډیو په لاس ورغلی ده چې پکې یو ژباړونکی چې د زکریا کندهاري په نامه یادیږي او په زکریا نورزی هم پیژندل کېږي په نرخ سیمه کې پر یو سړي تشدد کوي او پوښتنې ترې کوي. ویل کېږي چې په نرخ سیمه کې طالبان په زیات شمېر کې شتون لري. پلټونکو ویلي دي چې د خاصو ځواکونو ډله په نرخ کې د ولسوالۍ دفتر سره نږدې اوسېدله او دغلته د افغان ځواکونو د مرکزي استخباراتي ادارې دفتر هم دی. د بشري حقونو ادارې هیومن رائټس واچ یو لړ پوړي افغان څېړونکي پیتریسیا ګراسمن د امریکایي پوست پلټونو د رپورټونو په محتاط ډول هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا پلټنې ډېرې مخکې کول په کار وي. دی وایي دا غرس دي چې هغه مهال شوي وي کله چې د جرم په اړه واضح نښې موجودې وي. پیتریسیا ګراسمن زیاتوي دا یو مثبت ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دوی داسې پلټنې وکړي چې پکې شاهدانو او کورنو سره خبرې وشي او دا چې د دې نه د پوست کمانډران خبر وو او که نه. نوموړي ویلي دي پلټنې باید داسې وشي چې آیا امریکایي ځواکونه په دې کې نیغ په نیغه ښکېلو او که نه، بلکې دا چې دوی د دغه پیښې نه خبر هم وو او که نه.
مشال راډیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په دې ورستیو کې ګڼ شمېر کډوال چې زیاتره یې د شام جګړې ځپلي هیواد نه ورغلي دي، د یورپي ټولنې هیواد هنګري ته داخل شوي دي. د یورپي اتحادیې هیوادونو مشران په دې اړه اندېښمن دي، ځکه چې زیاتره کډوالو د پناه غوښتلو لپاره دغه هیوادونو ته مخه کړې. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ د هارون باچانا ورو.
له هغه لکتر لګه و زرو پناه غوښتونکو څخه چې د مقدونیا هیواد مقاماتو له تیرې یوې اونۍ راهیسې له یونان سره پر خپل پوله ایسار ساتلی وو، څه باندې زر یې د روانې میاشت پر 24 وتوانېدل چې د اروپایي ټولنې هیواد هنګري ته داخل شي. د فرانس پرس خبري ایجنسی یو کاس ویلي چې شاوخوا زر تنه کډوال د سربیا له لارې د هنګري یو سرحدي کلي روزک ته داخل شول. دا په داسې حال کې دا چې هنګری له سربیا سره پر پوله د دې لپاره چې د قانوني اسنادو نه لرونکو کسانو دغه هیواد ته د ورداخلېدو مخه ونیسي اغزن تار لګول پیل کړی دی. په دې وروستیو کې هغو مهاجرو چې غوښتل یې د سربیا او مقدونیا له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي او د پام وړ شمېر یې یادو دواړو هیوادونو ته مخه کړې. د بلکان ریاستونو د غلارې سګ اوړې له هغو لارو څخه وې چې پناه غوښتونکو کسانو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د رسېدو لپاره وکارولې. د روان میلادي کال لومړۍ میاشتې بیا تر اوومې پورې شاوخوا 1,200 مهاجرین د مقدونیا، سربیا، بوسنیا او هرزګوینا، البانیا او کوسوو له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته داخل شوي. د اروپایي اتحادیې یو اداره وایي د 2014 کال په هم ورته موده کې د یادې ټولنې هیوادونو ته 8,000 کسانو پناه وړې وه. د کډوالو هغه ډله چې هنګري ته ورداخله شوې زیاتره د جګړې ځپلي هیواد سوریې یا شام دي. کله یوې خوا د مهاجرینو په ګڼ شمېر کې ورتګ د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران اندېښمن کړي، نو له بلې خوا د بلکان غریب ریاستونه نه پوهېږي چې د هغوی له لارو د تېرېدونکو پناه غوښتونکو مخه څنګه ونیسي. د اروپایي اتحادیې د غړي هیواد اتریش وزیر اعظم د اګست پر 24 مقدونیا ته د سفر په ترڅ کې د یونان له حکومت وغوښتل چې خپلې پولې په زیاته جدي توګه کنټرول کړي تر څو د هغه په خبره بلکان ریاستونو ته د کډوالو د تګ مخه ونیول شي. د جرمني او فرانسې مشرانو هم د هغوی هیوادونو ته د مهاجرینو د ورتګ مسلې د حل لپاره په ګډه د کار کولو خبره کړې چې په ملګرو ملتونو کې د کډوالو عالي کمشنر یې ملاتړ کړی دی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. دا خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. د دې غړې اخیری هفتوار خبرونه د خزر لپاره ځانګړې ده. تاندې هلی او د نن په تاندې هلی خبرونه کې د پروفیسر ډاکټر لبنا حسن سره خبرې کوو. هغه یو ګاینکالوجست ده او د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز په مرکز کې هم کار کوي. د دې پروګرام جوړونکي فرخندا صد ده. راځي چې په غړې وورو.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ګاینکالوجست پروفیسر ډاکټر لبنا حسن سره خبرې کوو.
تو هر ځای کې یو ماشوم پیدا شي او ماشوم مخي او مور مخي او خپل خپلوان هم خوشاله وي، نو بس هغه ټول ستومانی او سختي د بنده د وجود نه وي.
او د هندي فلمي صنعت هنرمند رانی مکرجي په ژوند او کار خبرې کوو.
الودا نه الوداع کہنے سے پھر ملنے کی امید مر جاتی ہے.
ډاکټر لبنا حسن د خیبر پختونخوا په هغه خوځو ډاکټرانو کې راځي چې ډیره پوهه لري. هغه یو غاینی ډاکټر ده او د بهر نه سپیشلایزیشن کړی دی او د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز د ناروغانو لپاره په جوړ شوي مرکز کې هم کار کوي. ډاکټر لبنا حسن وايي اوس ته په خوا په نسبت په خیبر پختونخوا کې د خوځو ډاکټرانو شمیره زیاتیږي او له دغې سره سره د قبایلي سیمونو هم جنکۍ دغه پېښې ته راځي.
خیبر پختونخوا کې اوس خو ډېر زیات فرق راغلی دی، نه صرف دا چې ښځې ګاین طرف ته هم ګاینکالوجست هم ډېرې جوړېږي، اصل لکه ښځې ډاکترانې چې کوم سپیشلسټ دي هغه هم ډېرې دي، ځکه زمونږ اوس کالج هم دی د ښځو ګرلز میډیکل کالج، نو هغه کال په کال سل ډاکترانې خو هغه پروډیوس کوي. بیا خیبر میډیکل کالج نه وي، پرایویټ کالجونه مې نو لکه ډاکترانو اوس کافی د فیمیل ډاکټرانو دغه ډیر دی، لکه پروډکشن ډیر دی، جوړیږي ډیرې او نور سپیشلټیز ته روان دي. سرجنانې اوس فیمیل سرجنان شته، زمونږ نور سپیشلټیز ته زمونږ ښځې ډاکټرانې هم دي، صرف ګاینی آف سکن دي. پرابلم دا نه دی چې کمی دي، پرابلم دا دی چې کومو ځایونو کې ښځې ډاکټرانې په کار دي، هغه ځایونو ته ډاکټرانې د هغه ځای ښځې دا خو تعلیم هلته ډېر عام نه دی، لکه کوهستان شو یا زمونږ ټرایبل ایریاز شو، دې ایریاز کې تعلیم دا نه کم دی چې ظاهر ده بیا د ښځو تعلیم دا غې نه کم دی او بیا د ښځو کالجونه او راتلل اوی بیا هغه ژوندو ته چې بل ځای دي نه یې هغه بیا هغه ژوندو کې کار نه کوي. نو دا یو ډیر مسله ده چې کوم ژوندو کې چې ښځې ډاکټرانې په کار نه دي، نو دا نه ده چې کمی دي، خو هغه زیات تر پې خبر کې مردان کې دي لوی لوی شهرونو کې، او یا بیا لاړ شي دبئی مبئی ته یا ولایت امریکې ته لاړ شي. نو دا یو شی دی چې هغه زیات تر پاکستان کې دي، خو خیبر پښتونخوا کې دا نور دغه ناستوبونه لږ زیات دی.
دا چې جنکی د ډاکټرۍ د ډیګری اخیستلو وروسته ولې بیا په فیلډ کې کار نه کوي، او د کالجونو نه د فارغو شوو جنکو ډاکټرانو شمیره خو زیاته وي، ولې په روغتونونو کې هغه همرا ډاکټرانې بیا نه لیدل کیږي؟ ډاکټر لبنا حسن یې په اړه وایي:
زما په خیال زه چې څنګه پوهیږم، نو ضروري نه ده چې هر جنې چې کومه ډاکټر شي چې هغه د سپیشلایزیشن وکړي. یو ځکه چې زمونږ عام پریونټیو میډیسن او عام تعلیم چې کوم میډیکل دی، کو هغه یو ډاکټر په پوهیږي او د هغې پریکټس کوي، لکه چې پریونټیو میډیسن وایي چې د ماشوم کېدو یا د ښځې په بیماریانو د دې په پریونشن هم پوهیږي، نو هغه شی ضایع نه. کو واده شي یو جینې او یا بیا وروسته پریکټس هم نه کوي، بیا هم د نورو ښځو په نسبت هغه زما خیال دی یو بهتر او یو سکیور مور وي. خاندان کې ما خبره کولی شي، دوستانو سره دغه کولی شي. نو داسې ویل چې لکه ویسټ دی، ویسټ خو زما په نظر کې لکه دا مې نه دي چې زه به ته ویسټ ووایم. یاره الکان خو دي وکړه، الکان هم ډېر زیات، الکان هم چې میډیکل وکړي بیا سیول سروس کې ننوځي. زمونږ د کلاس یو ډېر شو نه زیات الکان د په یو کلاس نه سیول سروس ایگزام ته کېناستلو، څوک انکم ټیکس ته لاړل، څوک کټ ته لاړل، نو هغې ته ویسټ خو به نه وایې که نه. ډاکټر سیټ خو ویسټ کړه، خو بیا څه بل څه موقع مې کې ولګي. نو زما خیال نه دی چې دا لویه خبره ده. او بالکل ښځې ډاکټرانې ځکه چې جینکې زیات سبق وایي، زه خو دا هم وایم چې جینکې زیاتې ذهني، نو هغوی زیاتې جینکې اوس میډیکل کالجونو کې راځي ځکه چې اوپن میرټ شو.
ډاکټر لبنا وایي کله چې هم یو ماشوم پیدا شي، هغه وخت دوی لپاره ډیر د خوشحالۍ وي. دا چې د یو ډاکټر کار څومره اهمیت لري، ډاکټر لبنا حسن وایي:
تو خدا به مخل کوئی کنه چې گاینی او دا سپیشلټی ګرانه ده، بالکل ګرانه ده. تو هر ځل چې یو ماشوم پیدا شي او ماشوم هم ښه او مور هم ښه او خپل خپلوان هم خوشحاله، نو بس هغه ټول ستومانی او سختي د بنده د وجود نه وځي. نو دا یو داسې شی دی چې روزانه زمونږ بیا مونږ ژوندي کیږو د خوشحالۍ یو وسیله یي. دا نن سبا چې وایي ډپریشن دی، دا دی واغ دی، مونږ سره هغه موقع نه راځي کی مونږ سره منفی سوچ وکړو. ځکه چې روزانه او څه کله نه کله مور یا ناوخته راشي یا ماشوم ته سوشي، نو هغه بیا مشکل شي مونږ ته. خو زیات تر دغه ښي او کم ښي چې ماشوم هم ښه مور هم ښه او که په ټایم راغلي ښه په ټایم یې دغه شوي که نه، چې دا نه چې بس په نهو میاشتو کې ډاکټر ته ډوبینه او بیا اخر ټایم کې راشي بیا خو پرابلم کېږي. خو عام و خاص چې مور او بچی ښه وي، نو د هغې نه خو زما خیال دی چې ښه لکه بس اختري په مونږ نه.
ډاکټر لبنا حسن د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز مریضانو لپاره په جوړ شوي مرکز کې همکار کوي. د پښتنو په سیمو کې د ایډز او د دغه ناروغۍ د پوهې په اړه ډاکټر لبنا حسن وایي:
بالکل جی، تش پښتانه نه، زمونږ اصل کې پرابلم دا شوی دی چې زمونږ په پاکستان کې ایډز زیات تر چپوريږي، نو هغه د سړو نه خوریږي ښځو ته، او سړو کې ځکه خوریږي د نشې نه چې دوی دا سرنجونه او دا سیزونه استعمالوي. نو زیات چې ټولو نه زیات د ایډز کم جمګټه ده، کم مریضان دي، هغه د دې ګروپ نه دي. بیا بعضې داسې مریضان وو چې هغې مریضان وو او پته وته نه وه، او تللي دي بیا دوبۍ او قطر او دې ځایونو ته. هلته کال کې دو ځلا د هر مزدور د هر بندا اغي ټیسټ کوي یونیورسل ټیسټینګ دی نو هغه چې پته به ولګي دا نو دی به بیا حکومت ال نه وي چې ستګدي بندا ایډز دی نو ځکه واپس راځي دی به هغه واپس راولي نو هغه چې وکړي ته لاړ نو بیا خزا او نور بچي وشو هغه به انفیکټ شو دا څه پولیس نو څنګه په هغه مخکنی ورځو کې دا شوی دی بیا هغې نه پس مونږ ایرپورټونو باندې زیات دغه وکړ چې یونو څوک راشي په حکومتونو سره دا معاهده وشوه چې خو تاسو څوک ریپورټ کوئ او واپس ملک ته لېږئ د ایډز په وجه نو بیا پکار دی چې حکومت انفارم کړي نو لکه پاکستان کې شکر دی الحمدللہ دا یو شی دی چې لکه اوس انډیا کې چې سانه دی هغه پاکستان کې دانه نه دی زمونږ اوس هم انډر کنټرول دی خو زمونږ هپاتایټس بی او سی اوس یو بالکل یو وبای وبا ته جوړ ده دا غي متعلق مونږ لګیا یو ځکه چې هپاتایټس بی خو د مور نه بیا بچی کم لګی دی شي او څه نشته نو هغه یو فوکس
د ډاکټر لبنا حسن نمو د اهم پختل چې یو ډاکټر او بیا د یوې ښځې ډاکټرې ژوند ډېر مصروف وي نو دوی څنګه د خپل کار سره سره خپلې کورنۍ لا وخت ورکوي
کو هغه مزدوری کو هغه ډاکټری کو هغه هیډ ډریسری کو لایری او چې په دې زړه د مینې نه کې نو باندې مستوري کیږي او نه ورسره د ټایم کمی کیږي نو دا چې بالکل هغه یې چې یو هاف ټو یو دایره بند جوړول پکار دی او لاین بند او کی چیرې دا نه زو کولیشن د دې نه زیات بدل کوم او بیا د پیسو د ایرسا یا نور څه وجي چې دا پریکټیشن هم کوي او د حکومت او می او دا او می او بچی مروري بیا ظاهر ده ګران ای بالکل ګران ای ما خو سلور بچی په کې لوی کړی دي سپیشلایزیشن مې کړی دی او بیا کم موده کې چې زما بچی وارو او کم موده کې چې ما د حکومت نوکری کوله نو بیا ما هغه وخت کې پرایویټ پریکټیس نه کوم نو دا چې تنګیږي علي چې رسار نه ته ماسکوتنه پورې او ټول شپم کار کوي نو بیا خو د خوب تنګیږي خو بنده چې پکې خپل ژوند منظم کړي د ښځو لپاره بهترین فیلډ دی او چې د خاوند او د خواخې او د ټول خاندان ورسره لکه اتحاد وکړي او کوپریشن ما سره خو ډېر زیات خپل خواخې خپل خاوند هم ډېر زیات زما مدد کړی دی مالی سپورټ را کړی دی نو دا کو بنده ته میسر شي نو بیا خو ډېر زیات کوانټیټیو ښه ژوند دی بنده ښه بیزي مې سټیسفاید وم
او اوس هم یو بل رپورټ
یو انګلیش From English? I'm Indian, from the Punjab.
वैसे मुझे हिंदी भी आती
है. I'm genuine English.
دا د هند فلمی صنعت هنرمنده رانی مکرجی دا چې د یش راج فلمز د مشر سره یې په اټلی کې واده وکړ رانی مکرجی چې د هندی فلمی صنعت یو پیژندل شوی نوم دی د 1999 نه په فلمونو کې کار شروع کړی چې لومړنی فلم یې راجا کی آئے گی بارات وو ولی هغه زیاته مشهورتیا د فلم کچھ کچھ ہوتا ہے نا ترلاسه کړې وه په دغه فلم کې رانی د شاهرخ خان او د کاجل سره کار کړی وو چې دغه فلم نه یوازې زیات کاروبار وکړ بلکې رانی ته هم په هندستان او هم په نړۍ کې یو پیژندګلو ورکړه چې په دغه فلم رانی د خې اداکارې فلم فیر ایوارډ هم ترلاسه کړي د هغې د فلمی کیریئر یو بل کامیاب فلم ساتیا دی چې په 2002 کال کې ریلیز شوی وو او د ویویک اوبرای په مقابل کې کار کړی وو دا هغه وخت وو چې رانی ته د یو هیټ فلم ورکولو زیات ضرورت وو ځکه چې د کچھ کچھ ہوتا ہے د کامیابۍ نه وروسته هغې ته د یو بل کامیاب رول سخت ضرورت وو په ساتیا فلم هغې ایوارډونه هم وګټل لدی ورستو رانی په 2004 کال کې هم تم چې د سیف علی خان سره پکې کار کړی وو او یو وا هغه فلمونه وو چې نه یوازې کامیاب شول بلکې هغه تپره ایوارډونه هم ورکل شول دا هغه وخت وو چې رانی د فلمونو د کامیابۍ ضمانت ګڼل کېده او د هغه زیاتره فلمونه به هم کامیاب کېدل په 2015 کال کې بنټي او ببلی او په 2018 کال کې کبی الودا نه کہنا فلمونه راغلي وو چې دغه دواړه هټ لاړل او رانی پر ایوارډونه هم ترلاسه کړي وو. رانی په خپلو زیاتره فلمونو کې لیډنګ رول یعنی مرکزی رول لوبولې. د رانی په اړه د هندي فلمی صنعت وتلی هنرمند شاهروخ خان چې ورته کینګ خان هم ویل کیږي وایي رانی مکرجی تر ټولو زیاته د خوښۍ اداکاره ده او زیاتوي د یو فلم په جوړولو کې ورسره خپلوي محسوسوي او دا هغه وجه ده چې شاهروخ خان د خپل شخصي پروډکشن کمپنۍ لخوا په جوړ شوو زیاتره فلمونو کې د ځان سره رانی اخیستې ده چې یو مثال یې چلتے چلتے فلم اهم دی.
हमने साथ साथ थोड़ा ही सही लेकिन कितना अच्छा वक्त गुजारा है ना.
चले थे चलते
دا فلم چې په ممبئی او یونان کې جوړ شوی د خوخي د وادو ورستو په حالاتو لیکل شوی دی. ترانی یو بل کامیاب فلم بلیک هم دی چې هغه پکې د یو داسي جنۍ رول کړي چې نه خبرې کولی شي او نه اوریدل شي. د بلیک نه علاوه هغه په یو شمېر نور فلمونو لکه غلام، لگا چندری میں داغ، هر دل جو پیار کرے گا، نایک مجھ سے دوستی کرو گے او یو شمېر نور فلمونه هم شامل دي چې رانی پکې مرکزی کردار کړي. د رانی مکرجی تعلق د هند د بنگال سیمې سره دی چې مور او پلار دواړه یې د شوبیز د یو شمېر برخو سره تعلق لري. د هندي فلمی صنعت یوه بله اداکاره کاجول یې د ترلور هم ده. رانی یو شمېر د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم برخه اخلي او د هندوستان د معذور خلکو سره د امداد لپاره هم کار کوي. دا وا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.